آزاده پچپوکی
در امواج آزادی.
السلام علیکم، زه احمد تکل د آزادی پچپوکی د پروگرام تستا سو هر کلی کوم. درنو اوریدونکو، نننای پروگرام د متحد ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د یو افغان لخوا د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د ډزو موضوع ته ځانګړې ده. سپینې ماڼۍ ته نږدې په دې پیښه کې د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شول. د امریکا رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې د دې ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده هم ترسره کړې وه، ویل شوي دي چې شکمن بریدګر 29 کلن دی او نوم یې رحمان الله لکڼوال دی. این بی سی شبکې راپور ورکړی چې لکڼوال 10 کاله د پرزیدلي جمهوري نظام په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی او په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنې دورسته متحد ایالاتونو ته تللی دی. فاکس نیوز خبری شبکې بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د مشر جان راتکلیف له قوله خبر ورکړی چې وایي لکڼوال د استخباراتو په ګډون د امریکا له مختلفو ادارو سره همکاري کړې ده. له دې حملې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. په عین حال کې له دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی، چې دې موضوع د افغانانو په ټولنو کې پراخې اندېښنې پارولې دي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. په نننی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو او بیلابیل اړخونه څیړو. په پروګرام کې میلمانه دي په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او په واشنگتن ډی سي کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور. دوارو میلمنو ته خراغلاست وایم. لومړی له خغلی سمسور څخه پوښتم. سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته په امریکا کې د ډیر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپلو اسنادو او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی گرین کارتونو ته په تمه دي؟
سلامونه نیک هله تکل صاحب، تاسو ته تاسو قرآن او تاسو سره د ډیرو طریقې ټولو هغه افغانانو څخه موږ اوري. سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډېر تاسو سره چې کله موږ دا خبر واورې د خوښي نسولو، او خصوصا چې خبر د امریکا د ولسمشر لخوا تر سنه کې ویل شوی نو ډېر زړه انعکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې. نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون، خصوصا افغانان چې منتظر دي خپل اسایلم، یعنی خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي، ډېر زیات خفه دي. او په افغان کمیونټي کې ډېر خفګان منځ ته راغلی ده او ټول خلک ډېر زیات خفه دي.
مننه. اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپلو کیسونو په خاطر اندېښنه لري، له خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکې اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، له دې نه ډارېږي؟ هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ شوي، د دوی په اړه به داسې تصمیم نه وای نیول شوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه اعلان کړی ده، خصوصا به د یو ای سی آی سي ادارې چې کله اعلان وکړي چې د ټولو افغانانو کیسونه هغه که چیرې مثلا د اسایلم دپاره دي یا هم د ګرین کارډ د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال دپاره په ټاپو درولي دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونې ورکړي دي د اسایلم په خاطر، دوی کارونه به ډېر وځنډول شي. اګر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لري، اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې دا د پالیسی او تصمیم ده، او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې جوړوي دا ده چې چې د خلکو د دیوارانو اسلامونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ، پخواني حکومت د افغانانو کیزونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل، په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. ډېر زیات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درېمو ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي، هغوی راوړل شي امریکا ته. نو دغه ټول پروسه په مجموع کې په ټپو درولې ده، او دا همدا غبترین تاوان به همدا یې د اوس لپاره دره. لیکن نور کوم داسې نه شي کولی چې مثلا دوی د کیزونه رد کړي، رد بیا په کوم کې کولی شي چې دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دي هغوی د کوم خاص کس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولې لپاره سم نه وي. نو اوس لپاره کیزونه په خپل ځای موجود دي، یوازې د دنډ پکې راځي.
سمسور صاحب، له دې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي، یا لږ تر لږه په یو مورد کې، همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې منګولي د ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خبرې شوې، په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی، بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپله تومانچه راواخلي او په پولیسو ډزې وکړي، بیا د پولیسو په ډزو هغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغه سي احساسات د افغانانو سخت پاریدلی وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هیره شول. خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي، او کدا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تیریدو سره هیره شي.
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلود، هغه کس فکر کوم د غنې امپلیکیټي ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیټ ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلود، هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو لپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکولوژي حالت وو. خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ اته نه دی ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکولوژیکل مشکل درلوده، آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلوده، تر اوسه پورې هیڅ واضح نه دی. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل درته په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېره زیاته مشهوره شوه چې په ډي سي کې د امریکا واشنگټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارډ چې فعلاً هلته فعالیت کوي، هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې، له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دائم اوسېږي. نو حتی قرارو په راتلونکې هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه فکر وکړي چې دا دلته پات شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ، او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم دې چې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې دې موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ګلتی تابان د به هم ویریږي. دا 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 یو ځنۍ پیښه نه ده په امریکا کې، یوازې افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم دا چې پیښې کړې دي، چې په هغه کې تر دې زیات خلک مړه شوي دي، تر زیات خلک پکې زخمیان شوي دي. نو دا پیښه باید دومره مې انعکاس نه وای کړی لکه څومره چې دوی انعکاس ورته په رسنیو کې.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. ډیر زیاته مننه سمسور صاحب، له تاسو نه بیا هم راځو. تاسو ته نور سوالونه هم، نورې پوښتنې هم شته. په امریکا کې زیات افغانان اوسیږي، نو غواړو چې د دې موضوع په اړه د هغو نظر هم واخلو، او ستاسو معلومات به هم بیا له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، ستاسو له نظر تاسو اوریدل د سمسور صاحب خبرې مو اورید په امریکا کې دننه د دی پی کی په باب د پی کی څه ډول انعکاس کړی لدې خبر شوې او ومولیدل د امنیتي نظر اتمر صاحب ستاسو په نظر دا لکنوال څوک کېدلی شي فکر کوي چې پرختیا د کومې افراطی ډلې غړی بوي چې په امریکا کې د ملي ګارد پر سرتیرو برید کړی ک وونه ولې په دڅالورو کلونو کې څنګه کول آیا دای به هم لکه غبل مشکوک کس چې موږ مخکې یاد ک کوم ذهني ناروغ وي شخړه به کړی وي د دې موضوع د دې خبر ډیر جزئیات تر اوسه پورې به ځواب پاتې دي ستاسو اټکل څه دی معلومات مو څه دي اتمر صاحب
مننه تکل صاحب تاسو هیڅ په هرمن میل واتو او ریدن کته سلامونه ونی کیله
ولکه سلام
څنګه پات منتظر پات شو چې وګورو دغه مورد کې تحقیقات صحی یعنی پولیسو تحقیقات شي ده لیکن پر صورت دا یو واقع ده چې پیښ شوی او دا کسان په دغه اتهام نیول شوی اول بات د خپل جرم باندې اعتراف وکړي د دینا پولیس هغه ټول معلومات واخلي چې دې سره بل څوک کنو د دې پیښې نور اوات معلوم شي او هغه وروسته بیا سړی کولی شي په دې باندې قضاوت وکړي لیکن د هغه نه مخکې په مجموعي صورت سره دغه کس لکنوال رحمان الله لکنوال دا هغه کس دی چې په دغسې ویل کېږي د رسنیو د خولې نه چې دا په قطې 001 کې کار کوه او لکه چې تاسو ویلې لس کاله دی د امریکایي سرتیرو سره هغوی سره یو ځای کار کړی یو خو په مجموع کې کله چې دغه افغانان مهاجر شوي دي مخصوصا هغه نظامي افغانان چې دوی شل کاله په دغه جګړو کې په مستقیمه توګه په وژنو کې په شکنجو کې په ادامونو کې امریکایانو سره د ناټو د نورو قوتونو سره دوی په افغانستان کې وخت تیر کړی دا خود په خوده یو رواني مشکل سره مخ دی ځکه دغسې یو حالت کې چې دی خپل وطندار ګوري چې د یو بهرني د خوا نه ویشتل کېږي وژل کېږي د هغه ماشومان وژل کېږي د هغوی ښځې وژل کېږي او په دوی باندې بېرحمانه حملات کېږي بدون د دې نه چې د هغه دلایل معلوم شي مونږ د دې پیښو ځینې تقریبا په سلهاو په زرهاو یعنی واقعات لرو دننه په افغانستان کې په دغه شل کاله جګړه
کې اتمر صاحب اتمر صاحب تاسو هغه مهال یادوئ چې یعنی د لکنوال په افغانستان کې له امریکایو د ناټو له ځواکونو سره یو ځای خدمت کاوه او تاسو وایئ چې دا پیښې په ستر سترګو لیدلې وي همدا
ګور bale bale زموږ د افتا د چې حتی د سیمل کیږي دا ماساک نه دی خو د ځینې منابع او نه ما دا هم اوریدلې دي چې دغه دوه نېشنل ګارد هغه کسانو چې دوی په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې یعنی دغه لکنوال دغه دوه کسان یا دغه کسان پیژندل چې دلته پی برید کړی نو داسې معلومیږي چې احتمالا دا دی چې دا د یو عقدې پر بنسټ باندې دا عمل شوی تر اوسه پورې خو زما ارزه و چې اول باید پولیس دغه واضح کړي چې دا کوم شبکهیي کار دی د ترهګري سره تړاو لري که نه لري دا یا مثلا د طالبانو سره تړاو لري یا هغه ډلو سره چې هغوی د امریکا د ګټو برخلاف دي یا د هر د ګټو برخلاف دي دا باید واضح شي بله خبره زما شخصي نظر دا و چې دغه شل کاله دغه سرتیري چې په افغانستان کې وو او هغه افغانان چې دوی سره کار کړو اوس چې په دغه وخت کې دوی ویني چې گویا من په افغانستان کې هم هر شی د لاسه ورکړ او هم دغسې یو حالت کې مونږ واقع یو. دا خود په خود رواني فشارونه په دغې کسانو باندې راولي، او که دغه شبکه نه وي نو بیا کېدای شي دا یو فردي جرم محسوب شي او د هغه پر بنسټ باندې دې ته جزا عین شي. او که دا یو شبکهي کار وي، شبکهي عمل وي، نو بیا دا یو لوی بحث دی، ځکه د دغو شبکو پیدا کېدل، د دغو افراطي ډلو پیدا کېدل په افغانستان کې او په سیمه کې، په دې کې زما باور داسې دی چې خپله امریکایان، خپله غربیان په دغه بحث کې شامل دي. دوی دغه شبکې، دغه افراطیت په اسلامي هېوادونو کې دوی دې ته لمن وهلی، خپل عارفان په دې ګواښلي دي، او تر دې اوسه پورې هم دوی د دغه امکاناتو نه چې په لاس کې لري استفاده کوي د خپل لویو اهدافو په خاطر. نو اوس مونږ باید منتظر پاتې شو د تحقیقاتو یا راپور نتایج ته، چې پولیس په دغه برخه کې یا امنیتي ځواکونه د تحقیقاتو نتیجه خلکو سره څنګه شریک کړي.
ډېره زیاته مننه. دلته درنو اوریدونکو دوه خبرې یادول ضروري دي. یو دا چې د اتمر صاحب خبرو کې تاسو واوریدل چې له نامعلومو سرچینو په حواله یې ویلي چې د افغان یا د لکنوال چې په دې برید تورن دی، د ملي ګارد عسکر پیژندل او ظاهرا هغو په افغانستان کې خدمت کړی و. ازادي راډیو له خپل لوري نشي کولای چې دا راپورونه تایید کړي. یوه د دې خبرې یادول ضروري و. دوهمه خبره دام ده چې اتمر صاحب د صفر یو قطع یادونه وکړه. صفري قطعات چې صفر یو دوه دریم و پکې فکر کوم، دا د ملي امنیت یا د افغانستان د جمهوریت د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو مهمې قطعې وي چې دوی مستقیما له امریکایي ځواکونو سره او د ناټو له قواو سره تماس درلود، د هغو سره په همغږۍ کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته، هغه مهال د وسلوالو مخالفینو چې عمدتاً طالبانو. دا دوه خبرې یادونې ضروري وي. اتمر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی یاست او موږ سره خبرې کوئ. یو بل مسلام چې غواړم تاسو خبرې پی وکئ اتمر صاحب، دا ده چې د افغانانو اندېښنې دي دلته په امریکا کې چې اوسیږي، او دا مسله هم پېښه شوله. یو زیات شمیر افغانان په پاکستان کې دي، یو شمیر په افغانستان کې دننه، ځینې په نورو هیوادونو کې دیره دي، او خپلو کیسونو د مهاجرت دوسیو ته دوی انتظار باسي. د ټول وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا ډېر یو مشکل حالت نه دی د دې خلکو لپاره؟ د دې دغه درد به بل اخره څه وخت کله پای ته رسیږي؟
ګوري، د مهاجرت په برخه کې هم اروپا کې هم په امریکا کې هغه ذهنیتونه تغییر خوردلی دي لکه چې پخوا و. مثلا په اروپا کې تاسو ولیدل کوم وخت کې د مهاجرینو دپاره ډېر ښه هرکلی نیول کېده، دوی ته ټول امکانات برابرېدل، د دوی نه پذیرایي ښه کېدل، ښه امکانات ورته ورکول کېدل. لیکن په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی د مهاجرت په قوانینو کې ځینې تغییرات راوستل، او په ځینې هېوادونو کې اروپایي هېوادونه یادوم، په دې کې فشار په حکومتونو باندې دا دی چې تاسې دغه مهاجر زیاتي دومره په دغه سکیل باندې تاسې مه منئ، ځکه دا په اقتصاد باندې، په اجتماعي ژوند باندې، د درام په برخه کې، په دغه فرهنګ، په دغه کمیونټي کې دا مشکلات پیدا کړي دي، او دا یو اندېښنه اوس دی. خو کله چې ترامپ رئیس جمهور شو، د اول نه دې دا خبره کوله چې امریکا نه به دوی مهاجر وباسي، او تاسې مخکې د دې واقع نه شاید وایي چې امریکا ډېر امکانات په کار اچولي دي چې تر څو وشي کولای چې دوی د دغه مهاجر د راتلو لاره ډب کړي، او تر ډېره حده پورې دوی په دغه برخه کې بریالیتوب ترلاسه کړی. هغه اندازه مهاجر کوم چې د بایدن په وخت کې مثلا دوه کاله درې کاله مخکې و، اوس امریکا ته هغه مهاجر نه راځي. لیکن د افغانستان مسله یو خاص مسله ده، او هغه دوی خپله لکه چې امریکا په هر هیواد کې چې دوی نظامي مداخله کړی، کله چې بیا دوی د غزې نه وتلي او تعداد کسان دوی ځان سره خپل همکارانو یا مثلا نور هغه کسان چې دوی پوهېدل چې د دوی ژوند په خطر کې دی، دا یې سره ویستلي دي، لکه په ویتنام کې دوی ویستل. اوس په افغانستان کې هم دغه څه شو، لیکن افغانستان کې یو مسله چې مونږ ازان افغان لکه فکر تاسو تور افغانان په دې باندې پوهېږو چې په دغه پروسه کې واقعا چې رشوت خوري وشو، حتی دغسې کسان چې دوی له امریکا هم سره کار کړی و، د دوی سره کوم اسناد درلود یا مثلا اصلا د دوی ژوند په خطر کې نه و، دوی فقط ولیده چې هلته ښه بازار ګرم دی، او حتی ځینې کمپنی امریکایي کمپنیګانې وې په افغانستان کې چې دوی د خلکو نه لس زره او شپږ زره او اووه زره ډالره په هر نفر باندې واخیستل، او په همغه وخت کې دغه امکان موجود نه و چې د سکرینینګ وکړي یا دغه کسان معلوم کړي چې دا څوک دي. حتی شناخته کسان مونږ پېژنو چې دوی په همدغه طریقې باندې ووتل، او دوی ویلې چې مونږ پیسې ورکړلې او دغې کمپنیګانو ته مونږ لاړو. نو دا خبره کله چې مونږ په دې باندې خبرې امریکایي امنیتي ځواکونه یا استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي، ترامپ خو په دې باندې ښه پوهېږي، نو دغسې وخت کې دوی یو دغسې عمل سره مخ دي چې باید دوی دغه سکرینینګ وکړي. لیکن د دې مشکل چا ته راګرځي؟ د دې مشکل هغه کسان ته راګرځي چې واقعا په دغه پروسه کې دوی مستحق و. اوس دغسې یو حالت کې دوی واقع دي چې هغه قطر کې چې دي، زما څو دوستان دي، دا دوه کاله کېږي دوی په قطر کې همداسې پاتې دي، نه امریکا ته دوی ته اجازه سرچې ورشي، نه بېرته افغانستان ته، ډېر په بد حالت کې دي. او هغه چې په خپله امریکا کې دي چې دوی تر اوسه پورې هغه ګرین کارت نه دی اخیستی، دا پروسه چې دوی تکمیل شوی نه دی، د دوی دپاره په واقعیت سره چې ډېر زیات یو مشکل دی. امریکایان زه فکر کوم د دې نه دوی ځکه چې هغوی په دې پسې نه ګرځي چې د چا ژوند ته خطر دی که نه دی، که هغوی خطر پسې ګرځېدلی شل کاله دوی په افغانستان کې به دا افغانان نه وژل، نو په هغه بنسټ باندې زه ګمان نه کوم. لیکن دا یو واقعیت دی چې یو تعداد افغانان دي چې هغوی مستحق هم دي او د هغوی ژوند ته خطر هم دی، او هغوی باید دغه د دوی د مهاجرت کار
مننه. اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې بل تاسو نه دا هم پوښتو چې د افغانانو سکرینینګ چې دوی ورته وایي هغه د امنیتي سوابقو معلومول یا امنیتي بکګراوند معلومول یا ویټنګ هم ورته وایي، دا څومره ممکن دی د امریکایي ځواکونو لخوا یا د امریکا د مهاجرت د ادارې لخوا؟ ځکه چې د افغانانو هغه اسناد هم لکه څنګه چې تاسو وایي ګډوډ دي، او ډېره ښایي یو ستونزمنه پروسه وي چې دا اسناد د دوی په منظم ډول او په بشپړ ډول دوی وڅېړي. په هر حال دې موضوع ته وروسته راځو. اوس په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کېږو. ما یو سات مخکې د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي اردو له یو منصوب سره چې هغه هم په افغانستان کې په ملي اردو کې کلونه کلونه خدمت کړی، نوم یې پیر محمد پښتون دی، له هغه سره مې مرکه وکړه، او د مرکه په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د دل نظره د دې سپینې معنی مخې ته د پرونی پیښې د دزو د پیښې علت څه کېدای شي.
زه خپل او ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشتي، زه مطمئن یم ټول خپه شوي دي. او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کدای شي فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري. زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع بنئ، څه چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل.
یعنی تاسو وایئ چې کیدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي، بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو. فکر کوئ چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهیږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي، او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي، وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدی پیښې وروسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او ستاسو ملګري او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې، د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جامع عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکاسم وترم ز مطمئنم چې نور افغانانم زما په شکل، ځکه چې موږ دلته د ماجر په هیڅ راغلی یو. کوم وخت زه د دې موضوع ته خبر سوم، ما ته خپل ډیر د افغان موضوع، ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټول چې هم دلته راغلي دي د یو ښه ژوند، د یو ساده ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي، هغه ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده، او په اوریدو زه مطمئن یم ډیر خفه ستوي.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزنډیږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بله بله، سیستمی د رسنوی د خاط خواوري دل او هغه سیستمو پر رسنوی کې ویلي دل د یو اس اس یا د امریکا د ماجرینو کم اداره چې دا غو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کې سونه به د یو موقت وخت د پاره ودرېدلی وینو. دا شیخ مو ویلي دی، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادی ده، او خدای دې وکړي انفرادی وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د ملی اردو یو منصوب پیر محمد پښتون و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، او په دې مرکه کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د ډزو د پیښې په اړه د خپل نظر څرګندو. سمسور صاحب، د پښتون صاحب خبرو کې مو واوریدل چې وای افغانان سوله خوښي خلک دي. پر احتیا سره اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او اوس د پښتون صاحب خبرو کې هم ښکاره شوه، دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگټن ډی سي او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي، او که د لری یالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده، او که یوازې د یوې سیمې د کچه اندېښنه ده؟
خبر دی کړه چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې، دا نو کلکټیولی امپاکټ کوي دا په ټولو باندې. یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي، او دوی خپل اسایلم ستدي، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي، یا بل هر څه مهاجرتي موضوع دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افیکټوي، ټول باندې تاثیر کوي دا. نو د دې خبرې په اساس باندې داس یو وایو چې خلک ډېر ځات خفه دي په دې باندې. یو خو هر کله یو څوک چې بهر ژوند کوي، نو هغه غواړي د خپل وطن واړه په اړه باندې مثبتې خبرې واوري. پېڅکله یو منفي خبر راځي، که هلته د دې په ځون کې یو افیکشنه مونږ لدی یو تاثیر نه پیونه کی، بیا هم دوی خفه کیږي. نو خفګان د زیات واقع سوی ده. زه باور لرم هغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلا ژوند کوي، امریکا ته منځ دي یا اروپا ته په تاکي لاره کې دي،
د ټولو په اسلام باندې پیوناوند فکری او یو رقم سایکالوژیکل تاثیر پکې پدې خلکو باندې په پار سره بیا نو مې دل نه دی په کار څوک به خې نو امید چې زمونږ د چکارو د امریکا ډېر لوی هیواد د امریکا کې روزانه پیښې کیږي د سره چې پاس کار د ځنې کیږي او په ملي ورو د ځنې کیږي په دوی هم د سې وی دی ان په مختلفو سټو کې په شیکاګو کې کرایم سټو د مول ورل ته حال ده دغه د سی کې په بالټیمور کې د نږدې خارو کې کرایم ډېر زیات دي خو دغه مسله چې چون د فعل پر سره کې راځي چې دا ټرمپ د خبري وکړلې او ډېر رنگ ورک د لګنې کار ځات کړی دا او تابن دوسه پاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه اچولې ځکه د اسایلم د یو ځایس رئیس هم د لیکلو په خپل پاره باندې چې موږ فعلاً ټول غوښتنلیکونو پروسس درولای دا نو دا یې تاسو رات دی نو الله دې وکړي چې د مشکلات سره حل شي په دې مال نظر دا چې د وخت په تیر دو سره ولا مشکل به حل شي دا یوازې د پالیسی او مشکل ده چې د پالیسی لاس اساس دی کوي چې یوازې یو شای وزن دی اما بخیره دا ولا نشي
سمه ده زبر هغه پختنه چې مخکې کوله وصله تاسو نو کوم سمسور صاحب چې د پښتون صاحب خبره و چې وای افغانان سولخوخي خلک دي البته بلا شک په دې کې شک نشته چې افغانان په مجموع کې سولخوخي خلک دي مګر په همدې واشنگټن ڈی سی او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نخټو په هم راپور شوې دي نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤل ادارې پر دې پیښه سربیره یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده ولی اغه دا ډول پیښه د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي
زه بیا دا خبرو کوم چې هر څومره کچېره په سټیټ کې یا په مشخص ځای کې د دوه ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي د په دومره لوی او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري د نور هیوادونو مابین کې خلکو وګړو مابین کې جنگونه چې ویلي دي ساوت امریکن کنټری سیټي د لاند مکسیکو د یو لبر سره سخت د تضادون لري د خلک په لوقتو کې قومونه رقم مسائل دوی لري دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې بالکل زده خاني ورو خبره تاییدوم افغانان د سولې خوختن کې خلک دي په د امریکا پارکونه په خاسته دي د چکرې خلک دي په شنبه یک شنبه کې چکر وي فاميلي خلک دي خپل فاميلي ته د احترام کوي نو دا باید چې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې اغه چې پینځي کوټه بلانکټ ډیسیژن وایي کنه پر ټول نشټلیتی ته خبر اوسي دا له لحاظ د بشري حقوقو دا سم خبر نه ده چې یو څوک راپورټ چې دی کاس په خطر باندې دا خبر وو چې یو افغان د عمل کړي نو ټول افغانان سره غوښتن کې نه دي خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو مې دوه مې سمخ راځي چې یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانتون کې په تاسو باندې وایي او هغه مې امریکایو نو اوس موږ سره ویلې ټول امریکایان سره غوښتن کې نه دي یا ټول امریکایان د سيدي نو جرم شخصي عمل لا جرم ته په شخصي ناو باندې تعریف وسی او همدې په انعکاس هم ورشي متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي و چې د منفي انعکاس یې چې افغانان د جذب فکر
ډېر زیات مننه اتمر صاحب را سره ده وړاندې به اتمر صاحب نه هم ځینې پوښتنې لرم خو یو اوریدونکو لرو چې ګورو دوی څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ د ازادي په څپو کې پروګرام دی د ازادي رادیو لبړی ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړو شروع جوړ به صاحب الحدا تعلم به هلمن ولایت څخه
وعلیکم سلام اتل صاحب خبرونه تخرغ لست مهرباني وکړئ موضوع باندې خو پویګی نو مهرباني وکړئ لمل منونه څه پوښتنه لري یا په مجموع کې کوم نظر لري
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم یو سلام تاسو ملمنو ته وایم محترم احمد تکل صاحب دا کوم پیښه چې په امریکا کې شوی ده نو دا خدای امریکای خپل دغه د محترم احمد تکل صاحب تاسو وګوري د ظلم پای چې دی هغه متل کړی دی تمام دی ګوره دلته شل کال دی دلته ورزله دا کسان چې دې سره تللی دي نو وساله ته په امریکای کې میشتي نو دا بریچ دی مجه مثلا خوشاله ورته خوانه ولاکه په بدل تکل صاحب محترمه دایدو کې چې دا غسنوري پیشن پر دې ظالمانو باندې و چې تکل صاحب په ډیر بخښنې سره ګوره د زړه د درد د خبرې درته کوم کستا یاد مثلا په 2000
تکل صاحب اتل صاحب کې د زړه له درد وی خو یو خبره ده مګر په مجموع کې د زمونږ پالیسی هم نه ده او د هیچا پالیسی باید نه وي د هغه بشري توقعاتو معیارونو نه هم وتلې خبره ده چې یو انسان د بل انسان په مرګ او مړینه باندې خپه شي مګر تاسو د زړه له درده کوي مهرباني وکړئ نور څه وایست
خدای دې خوشاله که خبره دا درته کوله تکل صاحب محترم چې تاسو وګورئ دلته د امریکای او سرتیرو که تاسو یادې نه پوهېږم 2008 کالو نو دلته په یو کور باندې مثلا دیول د شپې د دې اصحاب خراب په یو کور نو تل و امریکای سرتیری تکل صاحب خدای باور کوله ساتلس نه پر افغانان معصوم افغانان شدي او ماشمانه په شهادت رسولي و نو نن دا غزلم نتیجه د امریکا په خپل ویني چې مثلا د دې په حالات کې حالت واشنگتن ډي سي ته مثلا د ټرمپ سپین مانی ته نږدې د سیو بریټ تر سره کېږي دا د ظلم پای چې دی احمد تکل صاحب تمام دینو باید ک امریکایي قبل ملکی قبل ملکی ظلمونه ونی کې او پر نور افغانانو متک احمد تکل صاحب محترم دا جاغ دي چې مثلا په امریکا کې ک چیرې چیرې تاسو ژوند ته خطر دغه بری درسته دا خپل افغانستان تر اسی په امریکا په خارجانو باور ولا ک ساته تکل صاحب محترم کنه نه سبا مراړي ک سبا نه بل سبا مراړي را خپل افغانستان ته ان شاء الله په افغانستان کې امن او امنیت هیڅ خبر نه ساته تکل صاحب
ډیره زیاته مننه له تاسو نه د خلک د دې کله چې وتل افغانستان او اوس چې هلته دی د یو دلیل لپاره وتل دی هغه دلیل دا دی چې د دې خلکو لپاره په افغانستان کې د نننه په ژوند کې ستونزې پیدا شوې دي امنیتی ستونزې د بشري حقوقو ستونزې د تعلیم د ژوند په نورو برخو کې ستونزې دي نو له دې نظر په یو دلیل باندې ټول خلک تاسو نشي کولای چې په یو طلب باندې وتلی مګر اتل صاحب ک نور څنل لري پښتنه کنه لري مننه چې خبرونه کې مبرخه واخیسته
قربان سم محترم تکل صاحب خبرونه ولري د علاقه ما نه کړی
خدای مو ملشه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي خدای دی وکي چې دوی د چاپ مړینا او قتل باندې خوشحالي څرګندنه کوي مهرباني وکي د ازادي په چپو کې پروګرام دی
ډیر زیاته مننه کوم جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته دواړو میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زبلای د زبل لرغندا بلوسری نه خبرې کوم
وعلیکم سلام زبلای صاحب خره خلاص خبرونه ته مهرباني وکي
ډیر مننه کوم لملای نظر ورسته اتمر ته محترم نه یو پښتنه فکر کوم اتمر صاحب تاسو سره په خبرونه کې به خوشاله یم چې ډیر وخت بعد یو ځل بیا تاسو سره د خبرونه کې شته یا اتمر صاحب
مهرباني
وکي نو غوته نظر نه پدې اړه دا چې څه چې به مکه تلویزیون متخبه وای هغه د امریکایي وګړي چې یو افغان کس وژل دي فکر کوم دا
وژل نه دي وژل نه دي فقط یو تاسیس زابلیسب یو تاسیس چې وژل نه دي هغه ټپیان دي تر اوسه پورې ټپیان دي او په روختون کې بستر دي مهرباني وکړئ نور خبرو ته دوام ورکړئ
ډیر په بخښنه سره همداسې ده جوړ ټپونه وو نو دا زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو په امریکا کې ډیر زیات زموږ تاسو افغانان اوسېږي خاصتا زموږ تاسو ډیر ګلان خبريالان اوسېږي همدارنګه سیاسيین اوسېږي په ټوله کې ډیر مسافر ډیر مهاجرین هم اوسېږي نو که د هغوی دوه عسکر کپنکیږي دا به د افغانستان لپاره دومره یعنی دغه کس لپاره به دومره څه نه وي خو هغه زموږ خپلو افغانانو ته چې په عامه اصطلا وایي یو ډول اورې ولړی هم ویلای سو ځکه چې هلته زموږ ډېر افغانان اوسېږي هغوی ته خدای مکه زیان رسېږي هغه زموږ د هېواد خلک دي هغه افغانان چې هلته په لکونو کسان اوسېږي دوهم راځم اتمر صاحب ته سمپشتنه دادم په اتمر صاحب محترم په امریکا کې مثلا څنګه کسان اوسېږي او آیا کوم کسان ته ډیر زیات خوځای خدای مکه جوړ شي آیا خبريالان سیاسون عام کسان ته کاریګر ډیر زیاته مننه مهرباني تکل صاحب
له تاسو هم ډیر زیاته مننه زابلای صاحب اتمر صاحب سوال تاسو ته ده
مننه زابلای صاحب محترم زما سلامونه مو مننه لکه چې تاسو خبري هستی د مختلف کسان د مختلف توقعو د مختلف مسلکو نظامیان شته دي مثلا په دغه برخه کې پخوانی افغاني هغه کسان که هوی عادی مهاجرتونو دوی امریکې ته تللي دي. خپل امریکا دغسې یو هیواد دی چې ډېر زیات د اصل د امریکایي نه هلته مهاجر ډېر زیات اوسیږي، یعنی د مهاجرینو یو لوی هیواد دی. البته تاسو ته به وایم چې دا مهاجر یوازې د افغانستان ځینې نه دي، د ټول نړۍ مهاجر هغه مهاجر چې هغوی د مسلک له لحاظه د کوم نوښت په خاطر یا مثلا د تحصیل په خاطر په مجموع کې نخبه کسان یا الیکت کسان دوی امریکې ته تللي دي او هلته مهاجر شوي دي. دا چې په ځینې جنګونو کې لکه چې ما مخکې ویل په ویتنام کې جګړه وه، یا مثلا په نورو ځایونو کې چې د امریکا جګړه وه، یا په افغانستان کې، دلته بیا دغسې مختلف اقشار هم په دې کې نظامیان شته دي، هم په دې کې متخصصین شته دي، هم په دې کې عام کسان دي لکه د ریوال ترجمان یا مثلا ژورنالیست، هغه کسان چې دوی امریکایانو سره کار کړی، او هم ځینې مدني فعالان دي چې البته په شل کلن جمهوریت کې امریکایانو سره دوی وو، او یا هغه کسان چې د مساوي لحاظه دوی فکر کوي چې د دوی ژوند دننه په افغانستان کې په خطر کې دی، یا کوم نور ستونزې دوی لري، نو دوی ته امریکایانو دغه فرصت ورکوي، یا دوی د یو پروګرام له لارې نه دوی امریکا ته وختل. لیکن دا تر اوسه پورې دغه پروسه ختم نه ده. په مجموع کې ډېر زیات افغانان په امریکا کې اوسیږي، لکه چې مخکې دوستانو په دې باندې بحث وکړ. زه په دې باور یم چې دا هم داسې نه دی چې یو کس شخصي او عمل وکړي او دا په ټول افغانانو باندې بیا همغسې تطبیق شي. نو زه داسې فکر کوم چې امریکا کې خو قانون شته، هلته دغه احزاب خلک دوی د خبرو کولو حق لري، دوی دولت انتقادوي، دوی په هغه باندې نیوکې کولی شي. نو په مجموع کې زه داسې ویلی شم چې یعنی اول خو د ټول افغانانو دپاره د اندېښنې یو خبر دی، خو په دې باندې هم مطمئن چې امریکا کې به د خلکو حقوق ته پوره پاملرنه کېږي، او داسې به نه شي چې د یو کس یا ناخوالي یا جنایت هغه وشي په ټول افغانانو باندې تاثیر وکړي. نو زه اول په دې باندې ډېر تاکید کوم چې باید ولیدل شي چې دا عمل یو جنایي عمل دی، یو تروریستي دی، یا دا چې سیاسي قصد په دې کې موجود دی. تر څو پورې دغه مسله حل نه شي، واضح نه شي، موږ نه شو کولای په دې باندې قضاوت وکړو. که دا معلوم شي چې دا سیاسي اړخ لري، سیاسي هدف و، دا نو بیا ځان ته بل آباد نیسي، دا کاملاً یو بل قضیه رامنځته کړي.
کورمو وطن، ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب، مخکې موږ یادونه وکړه له تاسو سره په خبرو کې، له اوریدونکو سره مو هم ژمنه وکړه چې له تاسو به دا پوښتنه هم کوو چې د طالبانو او بخې د امریکا د حکومت لپاره څومره ممکنه ده چې دغه کسان چې دوی وایي چې باید د دوی د بکګراوند یا د سوابقو څیړنه وشي، دا وڅیړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې له نوم نه نیولې تر کورني نومه پورې، یعنی هغه فرست او لاست نیم چې ورته وایي، د تولد تر نیټې پورې، دا ټول شیان ګډوډ دي په دولتي اسنادو کې. د پاسپورت ریاست دلته خلکو ته پاسپورتونه ورکوي، مګر په یو کال کې یو نفر دوه ځلې پاسپورت اخلي، په یو کې نوم یو رقم لیکل شوی، په بل کې نوم بل رقم لیکل شوی. دغه ټولو ستونزو ته په پام سره د افغانانو ویټنګ یا سکرینینګ یا دغه د څیړنې د دوی په باب د تحقیقاتو پروسه څومره ممکنه ده عملا؟
پروژو ته که بیا دولت تصمیم ونیسي چې دغه عملي کې، بیا د دوی دپاره دوی پرسونل جوړوي، پرسونل نیسي، او دغه پروسه بیا پیلوي. دا ولیدل شي چې اول خو دغه قضیه څومره آباد پیدا کړي، یعنی د دې آباد زما هدف دا دی چې دا وڅېړل شي، معلوم شي چې که دا سیاسي برخه ولري، یو سیاسي فکر د دې شي سبب شوی، دې سره بیا هغه شبکې چې ارتباط لري، دې سره بیا هغه کسان، په مجموع کې دا یو لوی یعنی سکرینینګ یو لوی پروسه ده چې هغه به تمل شي. او داسې که موږ داسې وایو چې دا ټول د سره نو د یو کال خبره هم نه دی، د دوه کال خبره هم نه دی، ځکه تقریبا تر 200,000 کسانه خو یوازې په دغه تخلیه کې دوی امریکې ته وویستل. نو د دې ټولو سکرینینګ او بیا دقیق سکرینینګ دا خو هم وخت ته ضرورت لري، هم پرسونل ته ضرورت، دا په کلونو به وخت نیسي تر څو چې دغه سکرینینګ دوی تکمیل کړي. او په دغسې یو عملیاتي کار کې، یعنی په دغسې یو لنډ وخت کې کله چې دوی د افغانستان نه دا تخلیه شروع کړه، یقینا چې په دې کې هر کار شوی دی، هم رشوت اخیستل شوی، هم تقلب شوی، هم جعلي اسناد ایران شوي، دا ټول کارونه شوي دي، ځکه هغوی په عجله کې دغه پروګرام پرمخ بوتلی.
کور مو ودان د خبرونې تر پایه کم وخت پاتې دی، خبرې به کوشش کوو چې د امکان تر حده پورې لنډې او مختصرې کو. سمسور صاحب، په امریکا کې د وسلو کنټرول هم یو ډیره لویه مسله ده. تل په دې باندې د په کانګرس کې بحثونه کیږي، د حکومت د واکمن ګوند چې جمهوری پال دي او د ډیموکراتانو یو طرح ده چې د وسلو باندې باید کنټرول زیات شي. دغه اوسنۍ پیښه به فکر کوي چې د وسلو د کنټرول پر غوښتنو او طرحو څومره اغیز وکړي؟ سمسور صاحب تاسو نه پوښتنه کوم. فکر کوم چې سمسور صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له دوی سره بیا هم اړیکه ټینګه کړي. مګر دا سوال مهم دی اتمر صاحب، که تاسو لطفا دې ته ځواب ووایاست چې د وسلو د کنټرول مسله څنګه او څومره مهمه ده، مخصوصا پس له دې پیښې. فکر کوي دا امکان شته چې اپوزیسیون به بیا راپورته کړي؟
په وسلو کنټرول لري، باید ملکي کسان وسلې ونه لري. لیکن هغه چې موږ فکر کوو مثلا په نورو هېوادونو کې، امریکا هسې یو هېواد نه دی، امریکا ډېر لوی یو هېواد دی. او هلته هغه امنیت چې مثلا تاسو په اروپا کې ګوري په امریکا کې نه شته. او خلک مجبور دي چې دوی وسلې وساتي. یو دا خبره ده چې هغه څوک چې وسلو ته ضرورت لري هغوی وسلې ساتي، لیکن په مجموعي توګه قانون داسې دی چې شخصي افراد دوی د وسلو اجازه ورکړي. بیا په دې کې هغه ځایونه یا مثلا هغه کسان چې دوی دغه وسلو ته ضرورت نه لیدل کېږي، هغوی هم بیا وسلې ځان سره ګرځوي چې معمولا د دغسې حوادثو سبب ګرځي. لیکن که داسې فکر وکړو چې په ټوله امریکا کې تاسې خلکو نه وسلې ټولې کړي، دا امکان ځکه نه لري چې امریکا کې هغه امنیت چې موږ فکر کوو هغسې امنیت نه شته. بانکونه لوټل کېږي، لارې وهل کېږي، موټرونو باندې تیری کېږي، ښځو باندې تیری کېږي، کورونه غلا کېږي. دا ټول جنایتونه په امریکا کې، که تاسې په اروپا کې 10% ګورئ، په امریکا کې 90%. نو زه په دې باور نه یم چې امریکا وشي کولی چې خلکونه دغه وسلې ټولې کړي. هو، لیکن داسې کولی شي چې په دغه وسلو باندې کنټرول ولګي، یا هغه کسان چې ضرورت لري دغه وسلو ته، هغه ځایونه کې چې ضرورت شته، هغوی ته د اجازه ورکړي، نورو ته د اجازه ورکړي.
مننه سمسور صاحب، له تاسو سره چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه، ما له تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې بیا مې وروسته له اتمر صاحب نه وکړه چې دې پیښې نه وروسته څومره امکان لري چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول مسله بیا راتازه شي. البته اتمر صاحب تر یو حده پورې دې سوال ته ځواب ووایه، خو که له تاسو نه به لږ نور هم واورو، دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یوه ډېره لانجمنه مسله ده، له دې پیښې وروسته بیا را برسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث ته حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده، سیاسي تنظیم ده په امریکا کې، دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن، دوی دفاع کوي، دوی دا هم د امریکانو حق ګڼي. نو دا دا خو ډیره وړه پیښه وه چې په ډی سي کې اوس وخت فقط یوازې دوه نفر په کې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپل یو ایس سیټیزنز خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغه چې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې دیالس کسان ووژل چې هغو وژلو په اساس ډېر قوي نور پیښې هم سوي دي. دا دوه پیښې ما یوازې مثال درک نور پیښې هم سوي دي خو د ډیموکراټانو لخوا نه دایم دا خبر راپورته شوی ستاسې د وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي وسلې باید کنټرول شي. خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث پیو کې.
کور مو ودان ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. بیا هم تاسو ته راځو. امکان لري د دې امکان چې تاسو په یاد دي چې کله چې امریکایي ځواکونه او د ناتو ځواکونه په افغانستان کې ډېر زیاتې پیښې موارد مونږ درلودل چې په هغو قطو کې چې امریکایانو او افغانانو په ګډه کار سره کاوه یا همکاري سره کوله داسې پیښې وي چې د ملي اردو یو سرتیره به راپاڅېده او امریکایان به یې په نښه کړل و به یې وچل. داسې امکان دا یا دا احتمال تاسو وینئ چې کېدی شي دا لکنوال چې په دې پیښه کې مشکوک دی دا به له همغه ډلې عسکرو وي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملي اردو په لیکو کې استخدام شوی وي؟ البته دا فقط یو احتمالي فرضیه زه تاسو مخې ته ږدم.
ما مخکې مرز دا و چې احتمال لري د دې شي، یعنی مونږ باید منتظر پاتې شو چې د پولیسو تحقیقات یا د هغوی راپور څه دی. کدا سیاسي بحث ډېر لوی بحث دی په دې کې د امریکا او د غرب سیاستونه د هغه هیوادونو په مقابل کې چې هغوی اسلامي هیوادونه دي دا یو تقابل مخصوصا په اوس وخت کې دا رامنځته شوی که مونږ خوشحاله یو که مونږ خفه یو. نو د دې که دغه مسله یې که په دې فرضیه مونږ لاړ شو دغه هیوادونو ته دا په کار دی چې خپل دغه مشکل حل کړي د خبرو اترو د لارې نه. که دغه د خبرو اترو د لارې نه حل نه شي د دې پایلې او عواقب به هم د اسلامي هیوادونو دپاره ډېر خطرناکې هم د غربي هیوادونو دپاره. دا یو بحث یو گفتگو ته په اصطلاح ضرورت لري. یو مسله بل چې تاسو ویل ما مخکې ارزم همدا و چې احتمال ډېر دی ځکه دغه افغانان کوم چې دوی یا بهر دي یا دننه دي داخل کله دوی ځینې اوادس داسې لیدلي ما خپله تر اوسه او زما یادېږي په یو شپه دغه ځواکونه ننوتل په ننګرهار کې په جلال آباد کې د یو سړي څلور زامنه ځوان زلمي زامنه چې په هماغه شپه دوی د کابل نه ورغلي هماغه څلور ورځې هم هلته په کور کې شهیدان کړل. یعنی دا یو نمونه دی زه تاسو ما مخکې چې زابولي صاحب ویلي چې په یو کور کې یو امریکایي عسکر په البان کې ننوتو اتلس کسانه یې وژل. یعنی دغه خبرې د افغانانو نه جوړېږي. او بیا دې سره چې نور مسایل هم لید را یو ځای کې طبیعي دی چې دغه یو سړي نه یو سم جوړ سړي نه یو لیونی جوړ شي. نو زه ډېر په دې باندې غیم چې اول باید دا وکتل شي چې دا یو رواني مشکل دی د دې سړي چې داسې یو حالت کې چې امکان لري د دې اجتماعي ژوند مشکل درلودو یا د دې نور څه ستونزې وي دغه کار ته دې لاس پر کړی یا دې همدم قصدن د یو برداشت په حساب باندې دا عمل ترسره کوي. نو دا چې معلوم شي مونږ په دې برخه کې ستونزې شو.
کور مو ودان. یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه یې وکوم چې په امریکا کې ډیره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي څه کول پکار دي باید څه وکړي؟ لاند لطفاً ځواب راکړئ.
بالکل زبر لاند تاسو هم افغانان د دې لپاره چې د داسې وضعیت کنټرول څنګه وکړي، دوی څه کولی شي. ښه خبره داده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي، ضمناً هغه ملاتړې شبکې چې هغه کولای شي له افغانانو سره مرسته وکړي، له هغوی سره همکاري زیاته کړي، بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي. یعنی هغه سازمانونه چې هغه د امیګرنټ له حقوقو نه دفاع کوي، له هغوی سره هم د همکاري وکړي، همکار پات شي تر څو پورې وکولای شي د یو مدني فشار له لارې پالیسي ته بیرته بدل ورکړي.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. په واشنگتن ډی سی کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور و چې د شبي خبرې کولې، او د مخ کې په دې پروګرام کې زموږ میلمه و د پوهنتون استاد په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. له دواړو ښاغلو میلمنونه د زړه له کومې مننه کوم چې راغلل په دې پروګرام کې برخه واخیسته او پښتنو ته ځواب وای. قدر منوریدون کو د ازادۍ په صفو کې دا پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم ته ازادۍ رادیو تر بل خبرونه پوري، او تاسو ته بلنه درکوم چې پاتې خبرونه مو واوري.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا وے د چان وے اشناز چکول میں ستاوس سترگو تکاتا ہو خود بگر زم لے و نئی پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا